پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په افغانستان کې د پراخ فساد د شتون په اړه د روڼتیا د نړیوال سازمان د یوه تازه راپور جزئیات ترسره شریکو. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع د خونو راپورونه هم اورېدای سي. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسد الله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر خپلې دندې پاتې شو. بغلان کې د طالبانو له زندان نه څه باندې 13 تنه آزاد شوي او د امریکا د کورنی امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یوه اطلاعیه صادره کړې. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر انتونی بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د خپلې دندې ته دوام ورکړي او له طالبانو سره په شوي تړون به له سره غور وکړي. ښاغلی بلینکن دا خبرې پرون د بهرنی چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرانس کې وکړې.
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یو شی ځان پوه کړو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړی او همدا شان پر ځینو هغه چې زموږ لخوا شوی ځان ښه پوه کړو.
هغه ویل طالبانو سره پر شوی تړون د دې لپاره بیا غور کوي چې په دې ځان خو پوکړي چې طالبانو او د دوی لوري په دغه تړون کې سجمنې کړي او هغه څومره عملی شوی دی. ښاغلی خلیلزاد چې د هڅو پر مټې د دواړو لورو ترمنځ د دوهې تړون د تیر 2020 کال د فبروري په 9 لاسلیک شو، بیا هم د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره هڅې مخته وړي. له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې په دوحه کې بین الافغاني خبرې هم پیل شوي، خو تر اوسه خبرو کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بغلان کې د طالبانو له زندانه څه باندې 13 کسان آزاد کړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي دا زندان د ډنډ شهابالدین په سیمه کې و چې 12 امنیتي ځواکونه او 40 ملکیان پکې ساتل کېدل.
په خوشنۍ سره دغه زندانیان د طالبانو لخوا سخت شکنجه شوي دي. دغه زندانیان اوس په بغلان ولایت کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي.
دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو یې د طالبانو دغه زندان په بشپړ ډول ویجاړ کړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د باختر گنجینې د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د تاسف وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه ورکړه چې د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني وویل دغه گنجینه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره باید له هېواده بهر ولېږدول شي. د ارګ په اعلامیه کې راغلي باختر گنجینه د افغانانو له لویو پانګونو څخه ده چې د تاریخ په لوړو ژورو کې هغه مهال چې د هېواد پانګې لوټ شوي خوندي پاتې شوې. ارګ ویلي دغه قیمت تی گنجینه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او بل هیواد ته د سپارلو وړاندیز غیر مسؤلانه او د هیواد د ګټو خلاف دی. باختر گنجینه یا د افغانستان د سرو زرو تاریخي زیرمه د نړۍ له 5 لویو گنجینو څخه ده او څه باندې 40 کاله مخکې په افغانستان کې کشف شوه. دا زیرمه افغانستان ته تاریخي او مانوي ارزښت لري او پر دغې سیمې د یونان د حاکمیت له میراثونو ګڼل کیږي. خبرونه له آزادی رادیو نه اوري. د امریکا د کورنی امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیه صادره کړې او د امریکا پر کانګرس د جنوري د شپږمې یرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریځ ښایي دغه یرغل زړور کړي. په دغه خبرداری کې چې د وزارت پرون چهارشنبه ورکړی ویل شوی دی د یوې مشخصې دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو دا اندېښنه تر اوسه شته چې یو شمېر کسان چې د ولسمشرۍ د دورې پر انتقال ناراضه دي ښایي تاوتریخوالی ترسره کړي. د کورنی امنیت وزارت ویلي چې ښایي دغه وضعیت په متحده ایالاتونو کې څو اونۍ نور هم دوام وکړي. د امریکا پر کانګرس د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړو د برید په پایله کې 15 تنه وژل شوي وو. بلورته د امریکا پاوز وایي یوې بي 250 ډوله الوتکې د قدرت په یوه ننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. دا په وروسته یو میاشتو کې شپږمه دا ډول الوتنه ده او د جو بایدن د کار لپاره لومړنی پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا ترسره کیږي. بي 250 الوتکې د اټومي وسلو د لیږد وړتیا لري او معمولا د اف 14 جنگي الوتکو په همکارۍ پرواز کوي. د امریکا د پاوز مرکزي قومندان ویلي د دوی بي 250 الوتکې د لویزانیا له پوځي مرکز ځه الوتنه کړې وه او دغه الوتکه پرون چهارشنبه بیرته دغه اډې کې کیناسته. د ایران او امریکا ترمنځ ناندرۍ وروسته تر هغه بیا زیات شوې چې امریکا 2013 کال کې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړونه ووته. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ویلي کې ایران دغه تړون کې شوو ژمنو ته ژمن پاتې شي، امریکا به بیرته دغه تړون ته ور وګرځي. او د چین ووهان ښار ته د روغتیا نړیوال سازمان تللي ساینس پوهان نن له قرنطین نه خلاصیږي او خپلې څېړنې پیلوي. دا هغه ښار دی چې 2019 کال په وروستیو کې ورڅخه د لومړي ځل لپاره کورونا ویروس خپور شو. دغه ساینس پوهان دوه اونۍ مخکې دې ښار ته رسېدلي وو چې نن یې د 14 ورځنی قرنطین پای ته رسېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان دغه ماموریت ډېر ځنډیدلی دی. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي څېړونکي هغو معلوماتو او هغو کسانو ته لاسرسی پیدا نه کړي چې د دغه ویروس د سرچینو او خپرېدو د لومړنیو پیښو څخه خبر وو. کورونا ویروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 2 میلیونه او 1 لک کسانو ژوند اخیستی او له 100 میلیونو زیات وګړي هم پرې اخته شوي دي.
د روڼتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې 115 هیواد دی چې لا هم پراخ فساد پکښې شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څخه یې غوښتي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د میدان وردګ د اعتراضونو جزئیات به هم در سره شریکو چې نن یې لسمه ورځ ده.
من دل نور خلق نزان کم احساس ہے وزکا چلے تسکیوی نم نم ٹیل واحل کی گی پاکی گی امنگا اور تگورو
نور راپور نه هم په دې خبرونه کې اوریدلای سي او په دوهمه نیمه کې د مخکښ شوزو اونیس پروګرام لرو. ورزود خبرونه د سر موضوع ته د روڼتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې 115 هیواد دی چې لا هم پراخ فساد پکښې شته. دغه سازمان په خپل تازه خبره سوي کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو څخه دی چې د کووید 19 ناروغي او کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال خلکو ته د روغتیايي خدماتو د رسولو په برخه کې فساد پکښې شوی دی. په دې اړه نور جزئیات زما همکارا کوي.
بلې فریبا جان، د روڼتیا نړیوال سازمان د 2000 میلادي کال په اړه خپل کلنی راپور نن خپور کړ او افغانستان د 130 هیوادونو په قطار کې 115 هیواد بللی چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته دی. دغه سازمان په راپور کې راغلی دی چې په 2000 کال کې چې په ټوله نړۍ کې کورونا وایرس خپور شوی، ډېر اداري فساد هم د همدغه وایرس خپرېدو د مخنیوي او د کووید 19 ناروغانو لپاره د روغتیايي خدماتو په تدارکاتي برخو کې دا فساد رامنځته شوی دی. دغه راپور د سازمان په دې راپور کې د روڼتیا نړیوال سازمان د عامو خلکو، سوداګرو، دغه شان د کارپوهانو د معلوماتو او مرکو پر بنسټ باندې دا راپور برابر کړی دی چې هغوی پر عامه خدماتو نیوکې کړي او د فساد راپورونه یې له دې سازمان سره شریک کړي دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ په تیر 2019 کې بیا افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو له ډلې 193 هیواد چې اداري فساد پکې موجود وو او پکې شوی وو مخکاري داسې چې اوس په دې هیواد کې د فساد کچه د تیر کال په پرتله باندې راټیټه شوې ده. هڅه مو کړه چې د دې راپور په اړه باندې د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو جمهوری ریاست او د افغان حکومت نورو ادارو تر دې دمه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د روڼتیا د نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اساس باندې ډنمارک لومړنی هیواد دی چې له هیواده پاک فساده پاک بلل شوی. دغه شان نیوزیلینډ، فنلینډ، سنگاپور، سویډن، سویزرلینډ، او جرمنی او یو شمیر نور هیوادونه دي چې دا له فساد پاک هیوادونه بلل شوی دي. خو سویلی سودان بیا د یو سل نحاویم ځای په اخیستلو تر ټولو له هیواده ډک فساد له فساده ډک هیواد بلل شوی دی. فریباجان دا په سال کې چې په افغانستان کې هم له دې نه وړاندې د کووید 19 او د کورونا وایرس لپاره د تدارکاتي مسایلو په برخه کې په کور دننه په افغانستان کې هم د فساد راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست د بازرس ادارې په نوم باندې څو ځلې رسنیو ته د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال د بیلابیلو په ځانګړي توګه د روغتیا وزارت چارواکو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي وو، او ځینې چارواکي په دغه فن کې د فساد لامل حتی سروالۍ ته هم معرفي شوي دي، خو دغه چارواکو د فساد دغه تورونه رد کړي وو. بلی فریباجان،
ډېره زیاته مننه کوم. له کابل زما همکار و چې د رونتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور جزئیات یې راکول. د دې موضوع د تحلیل لپاره د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غزخیل صاحب راسره د ټلیفون پر کړ شدی. غزخیل صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. غواړو ستاسو نو واورو چې د افغانستان په اړه چې اوس د دې فساد لرونکو هیوادونو په لیست کې لږ پورته راغلی، ستاسو په نظر په کوم برخو کې پرمختګ شوی؟
ډیره مننه له دعوت نه. مخاطب چې پرمختګ خو نه ده شوی، په شعار باندې پرمختګ شوی، ولی په عمل کې خو هیڅ پرمختګ نه ده شوی، بلکې فساد په افغانستان کې سیستماتیک شوی دی، په کلتور باندې بدل شوی دی. او دا اوس کومه دغه لویه خبره نه ده چې څوک په یو پیسو مقرر کیږي یا قرارداد پروژه په پیسو باندې ورکول کیږي، داسې کومه خبره نه ده. او دا فساد داسې نه ده چې دا څلورو کلو کې شوی دی، دا له تېرو شلو کلونو راهیسې دا فساد په افغانستان کې په کلتور بدل شوی دی. او افغانان فاسد خلق نه دي، ولی حکومتونه په حکومتونو کې ځینې کسان فاسد دي، او په دې کې بیا خارجي لاسونه هم شته دی، هغوی هم په دې کې ښکیل دي، یوازې افغانان هم نه دي. نو دا فساد شته دی. او تاسې پوهیږئ چې دا اوس چې کوم راپورونه راووتل، دا د 13 قسمه غوښو یوازې د معاون دویم په تداوي لپاره 22 میلیونه افغانۍ، داسې ډېر نور. نو دا ټول فساد مقرر، یعنی که تاسو ګورئ دا هم په فساد کې راځي، کارونه نه کول دا هم په فساد کې راځي. یعنی دا فساد اوس دلته په یو کلتور او یو عادي خبره باندې بدل شوی دی په افغانستان کې، متاسفانه.
بله، غزخیل صاحب، تاسو یادونه وکړئ چې په تېرو شلو کلونو کې فساد موجود و. ستاسو په نظر آیا د همدې شلو کلونو، یعنی د لومړنیو کلونو راهیسې تر اوسه پورې، آیا یو څه پرمختګ هم سته؟ داسې یو مقایسوي شکل کراته وایست؟
نه، پرمختګ خو متاسفانه نشته، بلکې لا هم زیات شوی دی. او که تاسو وګورئ جمهور په خپل ځینې کسان څارنوالۍ ته معرفي کړي دي، د وزیرانو په کچه، د والیانو په کچه، ولې د هغوی نه خو تحقیق نه ده شوی، که نه هغه خو همداسې بیا ګرځي. یا ځینې نور کسان دا اوس په حکومت کې داسې کسان شته دی، فرضاً د سیاتیانی معین چې وو، هغه د کرونا د فنډ د فساد په ارتباط باندې دغه باندې تورونه وو، څارنوالۍ ته د معرفي خبرې وي، بیا هغه بیرته معین شو، اوس د رئیس جمهور ویان شو. یا داسې نور ډېر کسان شته دی چې هغه په فساد باندې ښکیل اوس هم په حکومت کې په لویو چوکیو باندې کار کوي. نو ما ته داسې پرمختګ پکې نه ښکاري.
بله، غزخیل صاحب، تاسو هم وویل چې په لوړه سطحه د افغانستان په چارواکو کې هم د فساد ستا، یا دوی په فساد کې ښکیل بلل شوي دي، چې حتی د وزیرانو په سطحه دي او په ډېرو لویو مسایلو کې. دا راته وایست چې د فساد په وړاندې د مبارزې هڅې ولې نتیجه نه ورکوي؟
دا خو څو علته دي. یو خو افغانستان ناامنه دی، بل د افغانستان حکومت په ډلو باندې تقریبا نیم دی ویشل شوی دی، بل دلته دا دی چې دا سیاسي وابستګي ډېره زیاته لري. حکومت کې چې دی، حکومت یعنی ولسي بیس ډېر قوي نه لري چې ولس دې ورپسې ودرېږي. که دوی کوم سیاستمدار ته لاس وروړي په هغې باندې خلک خفه کېږي، یا یو ټیکنوکرات ته لاس وروړي په هغې خلک خفه کېږي. نو همدا علت دی چې دلته اداره نه کېږي، بلکې دلته ګزاره کېږي او مصلحتونه په پام کې نیول کېږي. فرضاً که دا سړی لري کوم په ده باندې دا جهادي مشر، دا سیاستوال پرې خفه کېږي. نو دغسې دا مصلحتونو دا وطن وران کړی دی، او تر اوسه پورې دا فساد هم چې ډېر عام شوی دی. علت همدا دی چې فساد دی. دا اوس وګورئ چې ولسي جرګه د افغانستان بودیجه نه پم پاس کوي، اوس داسې خبرې ویل کېږي چې د ولسي جرګې رئیس د تیلو قرارداد لري، د دفاع وزارت د 2 میلیارډو، هغې ته دا قرارداد نه ورکول کېږي، او هغه غواړي دا بودیجه وځنډوي. یعنی ټول زور یې له ملت ته وځي. نو دغسې فسادونه متاسفانه په وکیلانو کې، وزیرانو کې، په ټولو اداراتو کې شته دی. او علت همدا دی چې مبارزه ور سره پڅه ده مصلحت په پام کې نیول
کیږي. غزه خلک به روسي پښتنه ده چې د دې په کتو چې نړیوالو مرستندو هیوادونو تل په افغانستان سره خپل مرستې د فساد په کمیدو او یا په لمنځتلو پورې تړلې دي، نو د په افغانستان کې د پراخ فساد د شتون دغه راپورونه څومره افغانستان سره د نړیوالو مرستې اغېزمنولی سي؟
نړیوالې مرستې کشکې پخوان داسې په شرایطو برابرې وای، لکه دا د جنیوا په کانفرنس کې چې دوی په شرایطو باندې وویلې، خو نړیوال هم په دې کې ښکېل دي، خو یوازې افغانان ښکېل نه دي او خارجیان هم په دې کې ډېر غټ فساد کړی دی. او زه داسې دغه لرمه معلومات، حتی چې دا پروژې د خارجیانو نه خلک اخلي، هغوی هم په کې خپله فیصدي اخلي، یعنی یوازې افغانان یا افغان حکومت هم نه چې په دې فساد کې ښکېل دی. بدون د شکه اوس خو دا حکومت ناامني او فساد او دا روزانه چې دا راپورونه راوځي، نو دا خو خارجي مرستې ډېرې زیانمنولی شي. همدا علت دی چې د جنیوا په کانفرنس کې دا مرستې په شرایطو د یو کال لپاره وشولې، نو بدون شکه دا یې متضرره کړي دي. په افغان حکومت باندې د نړیوالې ټولنې باور ته هم زیان رسولی دی. کاشکې د مرستې چې کېدلی په هره برخه کې د نړیوالو لخوانه او حسابدهي اخیستل کېدلی چې څومره ولې چېرته په څه مصرف شولي. ولې متاسفانه چې دا یې پرېښي دي، همداسې د 2012 کال راهیسې همداسې پرېښي دي، هېڅ حسابدهي نه کېږي او فساد پکې زیات شوی دی چې دوی هم په دې فساد کې ښکېل دي.
مننه کوم. د اقتصادي چارو کارپو وحیدالله غزخیل صاحب کور مودن.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
سمجه خلازادي رادیو اوري غرمنۍ خبری مجله ده. اوس بل کابل زمته همکار څخه د افغانستان اقتصادي خبر نو وره.
د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزیر وایي چې په روان مریز کال کې د 95 قراردادونو له مدیریت تسلور 1.2 میلیارد افغانۍ عواید د دولت بودیجې ته سپارلې دي. محمد هارون خانسوري ملت د دولت د حساب ورکولو په برنامه کې وویل روان کال د کوچني مقیاس او درش وزونه تای مراحل او لاسلیک سوي دي. ښاغلی خانسوري زیاته کړه دغه جوازونه د ساختماني ډبرو شګې جغل او مرمر د قانونو درلودونکي دي چې کلنی عواید یې 240 میلیونه افغانۍ کیږي او زرو کسانو ته په مستقیم ډول د کار فرصت برابروي. نوموړي دا هم وویل چې د وزارت رهبري هڅه کوي خپلې برنامې د شفافیت کاري فرصتونو د ایجادولو او ملي عوایدو د لوړوالي اصل ته په پاملرنې د قانونو د لارې د نقشې پر بنسټ طرحه کړي. په هرات ولایت کې د شنو خونو تولیداتو کچه 55000 ټنو ته رسیدلې چې د تیر کال په پرتله ورکه 10% زیاتوالی راغلی. د هرات د کرنې او مالدارۍ رئیس بشید احمد احمدی وایي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د شنو خونو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د بزګرانو پام یې ځان ته راړولی. کاغلی احمدی زیاتوي چې په دغه ولایت کې له 2500 زیاتې لوی منځنۍ او وړې شنې خونې سته چې د هرات اوسیدونکو ته 10% د سبزي محصولات چمتو کړي. د نوموړي په وینا په دغو شنو خونو کې شاوخوا 15000 بزګران په کارونو بوخت دي چې له منځه یې 2000 ښځې دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 3.9 افغانۍ 6 پوله، یو پوند 1.4 افغانۍ، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1.55 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستل کېږي. پاتم د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنیو سختدریزو د حملو د ګواښ په وړاندې خبردار ورکړ. دغه وزارت د کانګرس پر ودانۍ د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو برید ته په اشاره ویلي چې د امریکا په هر برخه کې د افراطیانو له لوري پر دولتي چارواکو د برید خطر سته. نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر د کورنیو حکومت ضد افراطیانو له لوري بالقوه ګواښ ته په اشاره په ټول هیواد کې د تروریزم په وړاندې خبرداری ورکړ. دغه وزارت پرون چهارشنبه ویلي چې د کومې ځانګړې دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو په دې اندېښمن دی چې هغه کسان به ممکن تاوتریخوالي ته مخه کړي چې د ولسمشرۍ د واک پر انتقال خوابدي دي. د متحدو ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي حاضر دمه د امریکا په متحدو ایالتونو کې په لوړه کچه د ګواښ چاپیریال رامنځته شوی چې شایي په راتلونکو اونیو کې هم دوام وکړي. دا خبرداری د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو د بدلولو په خاطر د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د غوسه پلویانو له لوري د کانګرس پر ودانۍ له یرغله وروسته په ترینګلي وخت کې ورکول کیږي. داسې اندېښنې هم شته چې افراطیان شایي پر منتخبو چارواکو او حکومتي مامورینو حملې وکړي. په استازو جرګه کې د دیموکرات ګوند میسی سی پی استازي او د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیټې رئیس بینی تامپسن وویل د کانګرس پر ودانۍ کورنی تروریستي برید د خبردارۍ لا څرګند کړ چې دا ډول خطر به په کلونو زموږ مخ ته دی. د استازو جرګې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تورن کړی چې خپل پلویان یې پر کانګرس پلوسي ته هڅولي وو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلې بلینکن دا خبرې پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې وکړې او هغه دا هم ویل چې له طالبانو سره به په لاسلیک شوي تړون له سره غور کوي. نور تفصیل نور یاس نور کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونیو بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلي بلینکن چې پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې خبرې کولې، د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان په وړاندې په تېره د سولې په اړه به په پالیسۍ کې بدلون راوړي او که به مخکنۍ پالیسۍ مخته ونیسي، وویل
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یو شی ځان پوه کړو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی، تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړي او همدا شان پر ځینو هغو چې زموږ لخوا شوی ځان ښه پوه کړو. او د سفیر خلیلزاد په اړه باید ووایم، هو موږ له هغه غوښتي چې هغه حیاتي کار ته چې سرته رسوي ادامه ورکړي.
ښاغلی بلینکن وویل غواړو ځان پوه کړو چې د افغانستان له حکومت سره د اوربند او با مفهوم خبرو اترو په اړه طالبانو خپلې ژمنې پر ځای کړي کنه. د افغانستان دولت هم پر دغه تړون د امریکا د بیا کتنې هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د مخکنۍ ترامپ ادارې لخوا په دې دنده ګمارل شوی د هڅو په نتیجه کې واشنگټن دغه تړون د تیر 2020 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره وکړ. د دغه تړون له مخې به د نورو مسایلو تر څنګ تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتېري له افغانستان نه وځي او طالبانو هم ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې شلوي او دا مسله به یقیني کوي چې نور د افغانستان له خاورې پر امریکا او متحدانو لکه د 2020 کال د سپتمبر د 12 تر روسي حملې په څیر د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د دغه تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمیر 2500 ته راکم شوی دی. د شوی تړون پر اساس دغه راز د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته هم وروسته تر دې زمینه برابره شوه چې د افغانستان حکومت د طالبانو له 15500 زیات بندیان له خپلو زندانونو آزاد کړل. تیر کال دواړه لوري له نږدې 3 میاشتو بحثونو وروسته وتوانېدل چې د سولې د خبرو پر اکران لارې سلا وکړي. د دواړو لورو مرکچیانو یې بل پړاو هم د قطر په پلازمېنه دوحه کې د روانې جنوري میاشتې له 15 رئیسې پیل کړی، خو هغه ډېر ټکنۍ مخته ځي او په څو وروستیو ورځو کې په ټپه درېدلی ښکاري. د افغانستان حکومت طالبان تورن کړي چې د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان د مرکچي پلاوي وغړي نادر نادري وړم ورځو وویل چې په 9 ورځو کې چې نن یې 12 ده طالبان ورسره خبرو ته نه دي ناست. هغه طالبان تورن کړل چې نه غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي، خو طالبانو دا خبره رد کړې او ویلي دي چې د دواړو لورو تماسونه تر اوسه دوام لري. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر چې د یو پلاوي په مشرۍ له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی ویلي چې امریکا د فبروري د میاشتې د سولې تړون ته ژمنه نه ده. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ملا برادر چې د ایران د ملي امنیت د شورا له مشر علي شمخاني په ګډون یې له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي ویلي چې دوی پر امریکا اعتماد نه کوي او د هر هغې ډلې په وړاندې به چې نوموړي د امریکا لاسپوڅې بللې په وړاندې جګړه مخته یوسي. طالبان
زموږ غږ لزدي رادیو اوري. په میدان وردګ ولایت کې اعتراض کوونکو نن له سم ورځ د برېښنایي تذکرو د دفتر دروازه تړلې ده. دغه اعتراض کوونکي غواړي چې په برېښنایي تذکرو او نورو دولتي رسمي پاڼو کې د ولایت بشپړ نوم یې میدان وردګ ولیکل سي. نور حال په دې راپور کې.
په میدان وردګ ولایت کې اعتراض کوونکو نن له سم ورځ هم د برېښنایي پیژن پاڼو د دفتر دروازه تړلې او په برېښنایي پیژن پاڼو او نورو رسمي پاڼو کې د وردګو پر ځای د میدان وردګو د لیکلو غوښتنه کوي. یادو اعتراض کوونکو د یوې لویې غونډې پر مهال یو ځل بیا پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې تر هغو به د برېښنایي پیژن پاڼو دفتر ته د فعالیت اجازه ورنه کړي او نه به هم خپل اعتراض پای ته ورسوي چې غوښتنې نه وي منل سوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو وکیل شریف الله وتک او د یاد ولایتي اوسیدونکي سیمولا داسې وویل:
منګ تاسو خدای نه خواسته د داسې مسلې په خاطر نه یاست راجک سوي چې منګ کوم یو بل قانون نه فی کوو، د بل چا نوم نه منو، بل څوک دې وطن او دې سیمې سره د دادیا وګړو په توګه د درانو شریف قوم په توګه باندې نه منو، منګ له نور خلکو نه ځان کم احساسو، ځکه چې له تاسو کې نه نوم ټیل وهل کیږي پاکیږي او منګ ورته ګورو.
منګ قومونو ته د وردګو ډیر ښه احترام لرو، ښه اشخاص پکې شته، ښه متفرزین منفرتوزین خلک پکستا، علما پکستا، خو منګه د خپل حق غواړو، منګه دوی سره تعصب نه کوو، دا د تعصب خبره نه ده، نو خپل حق غواړو.
د یاد اعتراض کوونکو غوښتنې مو دغه ولایت د ولایتي ادارې سره شریکې کړې. د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسؤلین وایي د دغه اعتراض کوونکو یو شمېر غوښتنې د دوی له واسه پورته خبره ده. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې د ولایت په صلاحیت کې و، لکه د اداري کمپلیکس جوړېدل او د ولایتي روغتون جوړېدل په میدان شهر کې چې دا باید په داخل د میدان شهر کې جوړ شي، دا موضوع موږ ورسره ومنل. بل برخه د تذکرو، پاسپورت او نمبر پلیټونو چې دا موضوع د ولایت له صلاحیت څخه بهر و، دا قانوني او بعضي حقوقي اړخونه هم لري او ما د دوی دا غوښتنه پر خپل وخت مرکز ته استولې ده. هیله من یو چې مرکز په دې اړه لازم تصمیم ونیسي.
خو دغه اعتراض کوونکي وایي که مرکزي اداره غوښتنې ونه مني نو ډیر ژر به د کابل او کندهار ترمنځ لویې لارې هم د ترافیکو پر مخ وتړي.
ستاسو له پیغامونو
زمان ورونو زه د غالي آباد د ولسوالۍ د کنړ ولایت نه حاجي شیر حسن خبرې کوم او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلو نه لږ سیوا دي او 15 کیلومتره سړک یې په خپلو لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی او د حکومت له لوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل و فصل کړي. هغه ځاینه چې مریض اروان کړي او دلته د غازي آباد مرکز سره رسي یا د کومه په حالات کې او ته په لارې مړي. وسلام په احترام.
زه د ارزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه جهانګیر جهرانی خبره کوم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدو څخه ولسي وګړي ډېر سخت تنګ دي. اخواته د داعش ځواکونه هم تر 1200 پورې کډوالي کورنۍ د خاص روزګان د متګزو په سیمه او د سرتنګي په سیمه کې د خلکو په کورو کې په زور اړولې دي. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته توجه وکړي او په خاصه توګه د خاص روزګان د ولسوالۍ د وګړو سره مرسته وکړي. مننه. السلام علیکم.
زه نقیب الله افغان د نګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د ولسي جرګې نه ډېره مننه چې د ولسمشر د همدا درخواستونه او پیشنهاد کوي چې د مامورینو د معلمینو او د نورو وظیفو والاو لکه د اردو والاو تنخواګانې جګې. ځکه چې اقتصاد د ولس ډېر ضعیفه دی، د یو کس په سر چې دی 13 کسه فامیل 15 کسه فامیل، او زما خپله چې دی اوه دانې نجونې دي او یو غریبۍ ته ناست یم او پلي خرڅوم. کله یو سل روپۍ پاتې شي، کله یو نیم سل روپۍ پاتې شي، ځکه خلکو سره پیسې نشته. هر په سوداګانې څه سره واري، مطلب خلکو سره پیسې نشته، سودا به موږ څه کړو. چې ولسي جرګه هم دې د خاطره دا مطالبه کوي چې دا تنخواګانې جګې شي، د ولس روزګار روان. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. دوستانو د تاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مرستولې و د مجندر تخبره کړه او بیا هم که په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو کولی سي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راوستئ. موږ د ځانګړو پروګرامونو له لارې